آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نن د میزان د میاشتې 11مه نیټه ده. د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی زما د همکار عاشق الله رحیم زوینا اوري.
د بسرحد ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په قندس کې د ټولنې پر وختون د ناټو د ځواکونو په هوایي بمباری کې 9 کارکوونکي وژل شوي دي. د یو سلو څلور ایرانی حاجیانو مړی چې په سعودي عربستان کې وژل شوی و ایران ته رسیدلی دي. او عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د امنیتي ځواکونو په پوستې د ځانمرګي په برید کې 10 تنه وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته به د کندوز د تازه حالاتو په حق باندې رپورت واوري. د دین وروسته به د شندلې ملغلرو خبرونه اوریدل مهیروي. اوس خبرونه چې زنزرانه یوسف زی او شپول الله رحیم زوی دته اورو.
السلام علیکم درنوونکو، ته هم بشپړ خبرونه. د بیزرهد ډاکټرانو ټولنه وایي تیر شپه په قندز ولایت کې د دې ټولنې په یو روغتون د ناټو د ځواکونو په هوایي بمباری کې 9 کارکوونکي وژل شوی دي. د بیزرهد ډاکټرانو په رسمي ټویټر لیکل شوی چې د ناټو په دې برید کې د دوی 9 کارکوونکي وژل شوی دي. ولکه چې د برید پر مهال په روغتون کې لسکونه کسان بستر و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یونما د غبرید په سخت ټوک غندلای. د یونما مشر نیکولاس هیسم ویلیز په قندس کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون بجړونکو بمباری په کلکو ټکو غندم چې لکبل یې طبي کارکونکو ټپیان او ملکیان ووژل شول. بل پلو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون برید او د کارکونکو پر وژلو خوشینی خودلی ده. د ارګ ویلمې وای چې د قاطع ماموریت قمندان ولسمشر غنی ته تلیفون کړی او د قندز د پیښې لکبلې بخنه غوښتې ده. خو په ویلمې کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل نوم نه دی اخیستل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې هغوی د بخنې د غوښتنې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بخنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې باید د دې برید په اړه پلټنې وشي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په مرکزونو بمباری شوې. 14 داعش جګړهمار وژل شوې دي. دا چین ولسوال حاجی غالب امریکا غږ ته وویل چې دغه هوایي بریدونه تیر مازدیګر د عبدالخیلو او پیښې په سیمې شوې او د داعش ډلې مهم مرکزونه یې په نښه کړي دي. ښاغلی غالب وایي په وژل شو کې د دغې ډلې څلور مهم قمندانان هم شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چورلکو بمباري کړې خو له تلفاتو په اړه معلومات نه لري، ځکه بمبار په غرنیو سیمو باندې شوی دی.
د یو سلو څلور ایرانی حاجیانو مړي چې د سعودي عربستان د مینا شریف په ټیل ماټیل کې وژل شوي وو نن ایران ته ورسېدل. د الوتکې د رسېدو پر مهال د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پخپله په هوایي ډګر کې و. د مینا شریف ټیل ماټیل کې 400 پته ایرانی حاجیان وژل شوی دي. ایرانی چارواکي وایي تمه کوي چې وبل الوتکه به هم نن په محلي وخت تهران ته ورسیږي. د سعودي عربستان چارواکي ویلي دي چې په دې پیښه کې یوازې 109 پته کسان وژل شوی، خو د ای پی خبری ایجنس معلومات خي چې ټولټال 1016 حاجیان وژل شوی دي.
عراقي چارواکي وایي د بغداد په شمال کې د امنیتي ځواکونو په پوستې د ځانمرګي په برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوی دي. د پولیسو یو افسر وایي ځانمرګي برید کوونکي د کازمه په سیمه د پولیسو په پوسټ د خپل ځان پورې تړل بمونه چولی دي. په وجل شو کې سلوري ملکیان دي، 15 زخمیان هم دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه کړی دي، خو تر دې وړاندې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د هغه بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی چې د شیعهګانو او یا په امنیتي ځواکونو کې ده.
د روسي پوځي چارواکي وایي چې د هغوی جنگي الوتکو نن د شنبه پر ورځ د سوریې په مرکز او شمال کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړې دي. سره له دې چې روسي وایي د هغوی پوځ د اسلامي دولت ډله په نخښه کوي، خو داسې ښکاري چې ځینې بریدونه په هغو یاغیانو هم شوي چې غرب ملاتړ کوي. د پوځ ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف وایي جنگي الوتکو نن په مجموعي ډول 40 ماموریتونه ترسره کړي دي او د اسلامي دولت یا داعش 8 اهداف وشتلې دي. جنرال کوناشنکوف وایي چې د رقیب ښار کې د داعش د پټېدو یو مرکز او د وسلو ډپو هم تباه کړی ده. په لندن کې د سوریه د بشري حقوقو د څارې دروي چې په دې تیرو څلور ورځو کې د روسي د هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې لک تر لګ نه هدش عام خلک وجل شوی چې اته یې ماشومان او اته یې میرمنې دي. په همدې حال کې د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریه په شلو هوایي بریدونو کې یوازې یو یې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې شوی دی. وزارت خبرداری ورکړه چې روسیا ملکیان په دې خاطر وژني چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته د مورکو نامعلوم وسلوالو نن د بنگلاديش ترنګپور په سیمه کې یو جاپانی وجل دي. د پروانه اونۍ کې دویمه پیښه ده چې وسوال پکې یو بهرنی وجني. پولیس وایي د 15 شپېته کلن کونیو هوشي د قتل په قضیه کې څلور مشکوک کسان نیولې دي. دوه ورځې وړاندې وسوالو کسانو د سیزار ټاویلا په نامه یو ایټالوي وجه چې د خیریه موسسې دپاره کار کاوه. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې دا کس هغوی وجلی دی. په همدې حال کې د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان وایي د جاپان دا تبا درې وسلوال وجلی چې مخونه یې پټو او په موټر سایکلو سپارو.
سره له دې چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیکسیار وایي د مدیترانې په بحیرې کې د هوا د خرابوالي له وجې یونان ته د مهاجرینو ورتګ ډیر کم شوی دی، خو چارواکي وایي چې دا کار موقتی دی او د هوا د ښه کېدو سره به سم بیا زور واخلي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې سږ کال 15,00,000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. سره له دې چې هوا ډیره سړه ده او په بحیرې کې د ډوبېدو چانس هم زیات شوی، خو بیا هم مهاجر په خپلو ځانونو د خطر قبلوي او د ښه ژوند د لټې په هلو ځلو کې په همدې بحیرې اروپا ته ځانونه رسوي. خالد سوریایی مهاجر ده چې د خپلې کورنۍ سره تازه یونان ته د مدیترانې د بحیرې د لارې رسیدلی دی. کله چې په پلاستیکي کښتۍ کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای کېناستم او د سمندر د غټې څپې مې ولیدې، اول مې غوښتل چې بیرته لاړ شم. بیا مې د ځان او پښتل چې بیرته چیرته لاړ شم. موږ بل چاره نه لرو او د مجبورۍ نه تښتو. ما سره زما د ماشومانو ویره وه، ځکه که په هغوی هر څه شوي وه نو مسؤلیت به یې زما په غاړه وه. یونیکسیار د خیریه ادارو نه د مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د مهاجرینو د ستونزې چاره پرې وکړي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوه تنه بهرنیانې په پایتخت ریاض کې نیولې دي چې په خپل کور کې په غیر قانوني توګه چاودیدونکي مواد جوړول. وزارت وایي په نیول شوو کسانو کې یو یاسر محمد البرازي نومیږي چې د سوریه ته بده او د بریدونو دپاره چمتووالی نیوه. دوه نفر بیا یو فلپیني میرمن ده او دا تور پرېدی چې د هغې سره یې همکاري کوله. امنیتی ځواکونو د چاپې په وخت د بم جوړونې مواد او د ځانمرګي بریدونو واسکټونه پیدا کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسانو د کومې ډلې سره اړیکې لرلې.
د اورګن په ایالت کې چارواکو تایید کړی ده چې شپږ کلن ځوان چې امپکوا په پوهنتون کې نه تنه وژلي او نورې ژوبل کړي دي، د پیښې په ځای کې د کرکنه ډک لیک پریښی دی. هغه په دې لیک کې لیکلي دي چې نړۍ د هغه پر ضد ده. هغه همدارنګه ویلي زه هیڅ ژوند نه لرم. شپږ کلن کریس هارپر مرسر د پوهنتون په هماغه ټولګي کې درس وایي چې هغه پکې خلک وژلي دي. فدرالي تحقیق کوونکي وایي 13 بیلابیل وسلې د مرسر په نامه ثبت وي. چارواکي اوس لګیا دي د هغه ویب بلاګ ګوري او د ملګرو او ګاونډیو نه یې پوښتنې کوي چې د برید هدف معلوم کړي. عیني شاهدان وایي برید کوونکي د خلکو نه د مذهب پوښتنه کوله او بیا یې پی ډزې کولې. او وروستی خبر دا چې په نایجیریا کې چارواکي وایي پایتخت ابوجا ته نږدې په دوه غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي، 140 نور ژوبل دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دي ویلي چې دا بریدونه کړي دي، خو چارواکي ملامتي د بوکو حرام په وسلوالي سخت دریځه ډلې اچوي. د دې بریدنه یوه ورځ وړاندې هم د مادیګوري په ښار کې څلور بریدونه شوي وو، 14 تنه پکې وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د کندوز د تازه وضعیت په حق لراته نیازمن رپورت را لګل دي، تاسو ته یې اورو.
د قندز د حوزوی روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وای چې بیګا د شپې 2 بجې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې په بمبار کې و درشتنه د دغه روغتون کارکونکو ټپین شوی دی خو د وجل شو پاړه دقیق ارقام نه لري. ډاکټر منګل وای چې د دوی د روغتون کارکونکو د دوو امبولانسونو په ذریعہ په داسې حال کې دغه ټپین حوزوی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي چې د مرستې